라디오. 라디오 아자디.
دوستانو سلامونه سارمو په خیر ز اجملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو په دې هله چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي د زموږ سهارنۍ نیم ساته خبری مجلده په سر کې هم پام وکړي د مهمو خبرونو سر ټکو ته دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزې ټینګار کړی دی. پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې مخکې ژمنه کړې وه په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر تېره ورځ د قرغیزستان له ولسمشر سره کتلی دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزې ټینګار کړی. صلاح الدین ربانی پرون د پاکستان د ملي ورځې په نمانځغونډه کې په کابل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان امنیت سره تړلی دی او باید د ټینګښت لپاره یې ګډه همکاري وشي.
امروز نیز از ما به عنوان دو کشور برادر و همسایه همین
د وای د دوو ګوندۍ او ملګرو هیوادونو په توګه نن له موږ دا تمه کیږي چې د خپل ملي ګټو د خوندیتوب او ګډو ګواښونو د دفاع لپاره په شریکه مبارزه وکړو. ښاغلی ربانی هم دا راز ویل چې که افغانستان له کوم ګواښ سره مخ شي پاکستان هم ترې زیانمنېږي. بلخوا پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې مخکې ژمنه کړې وه چې په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی وویل چې دوی بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې کوي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله دغه لوبې نشي ترسره کېدی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د دریو یو ورځنیو او د پاکستان لالف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره وروغواړي. په فراه ولایت کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره یو نوی مرکز جوړ شوی. دا مرکز دغلته په داسې وخت کې جوړیږي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. اخوا د ارغوان په کلنۍ میله کې د بېلابېلو ولایتونو خلکو تېره ورځ ګډون کړی او دا میله د پروان ولایت د ګلغونډۍ په لمن کې جوړه شوې وه. د میلې یوې برخه والې ازادي راډیو ته وویل
ادیبا
ما دای برنامه از کابل اشتراک کردم. دیوزه ادیبایم له کابل راغلی ام. ډیره خوشاله کیږم چې دا شی جشنونه زیات چې تر سوز مو خلک خوشاله وي. نور نو جنگ بسته راځي یو بل تلاسونه سره ورکړو. دا ارغوان په میله کې یو شمیر شاعرانو شعرونه ولستل، ځینې کسانو ویناوي وکړې او یو شمیر کسانو د کورنۍ لغړو سره په دې میله کې برخه واخیسته. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشته ښار د اربکر کې چاودنې وو، پولیس وژلي او تر شلو ډېر نور ټپیان کړي. د دوغان په نوم شخصي خبري اژانس خبر ورکړی چې موټر بم د پنجشنبې په ورځ هغه ګاډی په نښه کړ چې پولیس یې انتقالول. د اربکر ته تل د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی او حکومتي لوري د شخړو او جګړو مرکز وي. پی کی کی تېره اونۍ دغه چاودنې مسؤلیت ومانه چې د اربکر ته څیرمه له یوې امنیتي پوستې سره وشو او پکې لږ تر لږه د امنیتي برخې درې غړي ووژل شول او څلېرش نور ټپیان شول. انقره ویي له 2015 کال راهیسې چې شخړې بیا راپیدا شوي د امنیتي ځواکونو نږدې 300 کسان وژل شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر تېره ورځ د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایب سره پر دوه اړخیزو اړیکو نړیوالو موضوعاتو خبرې کړې. شتاینمایر د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان محلنی مشر دی. د قرغیزستان د ولسمشرۍ د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې په دې لیدنه کتنه کې په قرغیزستان کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري د ډیموکراتیکو موسسو د پیاوړتیا پر مسلې غور وشو. او عراقي الاسلحه برتانیي انجینر زها حدید د 15 کلونو په عمر وفات شوه. زها حدید د میامی په روغتون کې تېره ورځ د زړه د دریدو له امله ساه ورکړه. په هغه ودانیو کې چې زها حدید په نړۍ کې ډیزاین کړي دي و په 2012 میلادي کال کې د لندن د اولمپیک مرکز دی، د جرمني په لایپزیګ کې د بی ام ډبلیو موټرو مرکز دی او همدارنګه د استرالیا په انسبرګ کې د اورګاډي تمځایونه دي او د اذربایجان په مرکز باکو کې د حیدر علیف مرکز دی. د دوه ځلی د استرلینګ په نوم د برتانیا جایزه ګټلې ده. په نړۍ کې لومړی ښځه وه چې د پریس کار په نوم جایزه چې د نوبل د انجینرۍ په نوم یادیږي د خپله کړله. دا خبرونه
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریځ بې دی تودوخه لوړه درجه 11 او ډیټه و. په هرات کې باسمان وریځ بې دی تودوخه لوړه درجه 12 او ډیټه 8. په کندهار کې باسمان وریځ بې دی اورښت امکان شته د تودوخه لوړه درجه 23 او ډیټه 14. په مزار شریف کې باسمان وریځ بې دی تودوخه لوړه درجه 14 او ډیټه 9. په بدخشان کې باسمان وریځ بې دی اورښت امکان شته د تودوخه لوړه درجه 21 او ډیټه 4. په بامیان کې باسمان وریځ بې دی تودوخه لوړه درجه 11 او ډیټه 3. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 14.
زبغغله ازادي رادیو ناوړې وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. دا خبرونه چې د طالبانو یو مهم مشر ملا زاکر د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یوځای شوی خایي د افغانستان د سولې د بهیر هڅې ګړندۍ کړي. په دې اړه یو رپورټ لرو. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتي وضعیت یو په بل پورې تړلی او په یو هیواد کې نامني د بل د نام نه کېدو سبب ګرځي. لادی به مهم خبر کو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد دننه وسلوال مخالفان د بهرنیو جنګیالیو له ملاتړ پرته د جګړې د دوام توان نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وار بیا د افغان چارواکو هغه تورونه رد کړي چې پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړي. پر دې موضوعاتو سربیره د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اورئ چې لویدیځ او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه اندېښنه لري چې هغه مواد چې د اټومي وسلو لپاره پکارېږي دا ترهګرو لاستا لوی دلای شي. خو وخت ځین نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم له یاده مباسي. دا د ازادۍ راډیو ده. په دې وروستیو کې داسې خبرونه خپاره شوي چې د طالبانو یو مهم مشر ملا زاکر د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یوځای شوی دی. څېړونکي وایي ښایي د افغانستان د سولې د بهیر سره دا خبر مرسته وکړي. که څه هم د ملا منصور سیاله ډله چې مشري ملا رسول کوي دا خبرونه د ګاونډیو هیوادونو تبلیغات ګڼي، خو د طالبانو دوو مشرانو یو غربي اژانس ویلي چې ملا زاکر خبرې له ملا منصور سره شوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم زاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یوځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره بل افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ سي. ملا زاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوه مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګل رحمان سلیم چې د دوی د شورا غړی دی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا زاکر په روسیو کې موافقه کړې چې له ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي رډیو ته وویل چې ده هم د ملا زاکر پاړه اوازې اورېدلې دي، خو دا خبري حقیقت نه لري.
دا فاشکي دغه خبرو څخه یو پروپاګاندا دی. څورې جمعه د محمد رسول خان په پروپاګاندا اوازه خبره کړه. واسي به دغه اوازه خبره کړه چې کاني د شبکې په واسطه باندې د خلک د مسول سره ځای کیږي. نو دا ټول هغه د شې د سیمه هم سره ملکونه موږ دغه پروسې خلاف شروع کړی دي. نو دا موږ اورېدلې دي خو حقیقت نه لري چې د پواسي مسنه دی ویلې.
تیر میاش پاکستاني رسنه یو داسې راپورونه خپاره کړل چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی، خو اسلام آباد دا راپورونه نه دی تایید کړي. ملا زاکر پخوا د طالبانو د پوځي کمیسون مشر و. د 2000 لومړي کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکور شو یوه موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیره کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا ملا زاکر پخوا هم د ملا منصور سخت مخالفت نه کاوه او د ملاتړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د مولا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعال دي او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمیر طالبان د کندز په ولایت کې د مولا محمد رسول له ډلې سره یو ځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د مولا محمد رسول او مولا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په وروستیو کې ورو شوي دي، خو د پشتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نښتې کېږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان او پاکستان امنیتی وضعیت په یو بل پورې تړلې او په یو هیواد کې نامنی د بل د نام نکیدو سبب کې د شی صلاح الدین ربانی پرون د پاکستان د ملي ورځې په لمانځغونډه کې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د څرګندونې کړې. محمد حدیث پردیس پرې رپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅکله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیکه تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دوه اړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروري دي.
امنیت دو کشور به یک دیگرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلې ده، نو ځکه که په یو هیواد کې نام نیوي بل هیواد هم ترې زیانمن کېدای شي. نو له همدې کبله موږ تل د تروریزم او سخت دریځۍ پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړې. ښاغلی ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سختو ورځو کې له یو بل سره درېدلي او تل به هم داسې وي، خو له دواړو ګاونډیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سوله په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد دننه وسلوال مخالفان د بهرنیو جنګیالیو له ملاتړ پرته د جګړې د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون په کابل کې ازادي رادیو ته وویل چې که دا بهرني جنګیالي له طالبانو سره نه وي، د افغانستان جنگ په یوه میاشت کې کنټرولېدای شي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې هیواد کې روانه جګړه د بهرنیو ډلو اړوند غني وایي چې وسلوال طالبان په یوازې ځان د جنگ د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنځمې پورځ ازادي رادیو ته وویل په ډیرو ځایونو کې لیدل شوی چې کورنۍ مخالفین د بهرنیو جنگیالیو په ملاتړ له افغان ځواکونو سره جنگيږي.
د خارجیا به مخالفین ما کومک نکونای نه را تجهیز نکونه.
که بهرنیان زموږ له مخالفو کسانو سره کومک ونکړي، دوی تجهیز نکړي، زده کړې ورنکړي، ملاتړ یې ونکړي او په جنگ کې ورسره شریک نشي، دا جنگ د یوې میاشتې جنگ هم نه دی. دا چې موږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید راسره مرسته وکړي، دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي او تروریستي ګروپونه پکې برخه لري.
ښاغلی وزیری وایي چې عرب، پنجابي، ازبکستاني، ایغوري، چچنی او ځینې نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده. له دې وړاندې د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي ویلي چې د هلمند په جګړو کې په سلګونو بهرني جنګیالي وژل شوي دي. ښاغلی ستانکزي ویلي چې دا کسان په افغانستان کې د طالبانو په نوم جنګیږي چې د مخنیوي لپاره باید د هیواد پر پولو کنټرول ډیر شي. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنیني کال په پرانیستو مراسمو کې په هیواد کې د شپږو ډلو جنګیالیو موجودیت د جنگ د دوام عوامل ګڼلي وو. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې افغان حکومت یوازې له طالبانو او اسلامي حزب سره خبرې کوي او د پاتې نورو ډلو سره به مبارزه پر مخ یوسي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو کره شمېره معلومه نه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرو لسو جنګیدونکو کسانو کې څلور یا پنځه بهرنیان دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې
بلکې دفاعي کمیسون بهرني جنگیالي د وسلوالو طالبانو د پیاوړي کېدو لامل ګڼي. د دې کمیسون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل چې بهرني جنگیالي پر رواني لحاظ د مخالفینو لیکو ته د خلکو د جلب او جذب زمینه پراخه کړې ده.
د هغوی موجودیت په جنگو کې طبیعي ده. پر رواني لحاظ د طالبانو په صفوفو کې د طالبانو پر افرادو باندې یو داسې انګیزه ورکوي چې هغوی مجبور کوي او تشویقوي چې په افغانستان کې وژي. د بلې خوا څخه د خارجي اتباعو مالي نظامي کومکونه چې د جنګ په میدان کې یا دوی ته تربیه کوي، دا ټول هغه څه دي چې نوي ځوانان چې هغه خالي ذهن وي د هغوی د تشویق د پاره دا ډیر اساسي رول لري.
ښاغلی پښتون سپارښتنه کوي چې حکومت باید د اندېښنې د رفع په خاطر د هیواد پر پولو څار ډیر او د پوهاوی پروګرامونو په عامولو له مخالفینو سره د جلب پروسه زیانمنه کړي.
وسم په مکرې یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان باید د تروریزم په وړاندې ګډې مبارزې ته صادق واوسي. پاکستان هغه پلان لغوه کړ چې مخکې ژمنه کړې وه چې په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. پاکستان چارواکو په دې برخه کې امنیتي ستونزې یادې کړې. د ارغوان په کلنۍ میله کې پرون د بیلابیلو ولایتونو څخه ګڼو خلکو ګډون کړی و. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشته ښار د یاربکر کې چاودنې و پولیس وژلي او تر شلو ډیر نورې ټپیان کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر تېره ورځ د کرغستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایوب سره په دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو موضوعاتو خبرې کړي. عراقي الاصل برطانوي انجنیر زها حدید د 15 پېټه کلونو په عمر وفات شو. او د ویسټ انډیز کرکټ ملي ټیم د شل اورونو په نړیوال جام کې هند ته په ماتې ورکولو سره فائنل ته ووت. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
د افغان پناه غوښتونکو بحران د یو شمیر نړیوالو رسنیو توجه جلب کړې ده. انټرنیټي خبرونې ای بی سی آنلاین په خپل وروستي ګڼه کې د اروپای اتحادیه د هغه پلان په اړه لیکلي چې لمخې به یې 80,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولېږل سي. د خبرونې په وینا زرګونه افغانان چې غوښتل یې په اروپا کې ځای پر ځای سي له یو ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. افغان حکومت د دې پناه غوښتونکو د بیرته راستنولو مخالفت کوي او وایي چې د دوی امنیت نسي تضمین کولای. ای بی سی آنلاین د افغانستان د پناه تونکو او کډوالو چارو د وزیر حفیظ احمد میاخیل له خلیلی کلی چې یو ځای دومره ډیرو خلکو ته د سرپناه او ژوند کولو زمينه نسی برابرولای. د شاغلی میاخیل په وینا افغان حکومت د افغانانو د اجباري استلو مخالفت کوي ځکه چې په هیواد کې وضعیت مناسب نه دی. د ای بی سی آنلاین د مقالې په وینا په تیرو 12 میاشتو کې طالبان هغو سیمو ته رسیدلي چې مخکې امنیت د نړیوالو ځواکونو لخوا خوندي وو او ناامني د دې لامل سوی چې شاه او خوا 2,500,000 افغانان له هیواد ووزي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستيال مارک باودن له خلیلی کې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د شخصي ماينونو د چاودون لقبلې تر ټولو زیات تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. د شاغلی باودن په وینا پر دې سربېره چې افغانان له بحران سره مخامخ دي، د سوریه بحران ور باندې سیوري غوړولي. ای بی سی آنلاین لیکي چې د افغانستان اقتصاد اوس مهال او یا په سل کې پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستيال په وینا په داسې حال کې د 80,000 پناه غوښتونکو د ستونزې حل اسانه کار نه دی. نیویورک تایمز په افغانستان کې د یو کس په شخصي هڅو جوړ شوی کتابتون په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په وینا له هغو څخه یو کتابتون د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په یو خونه کې دی چې شاوخوا 1400 کتابونه لري. مقاله لیکي چې پنجوایي ولسوالۍ له هغو ځایو څخه ده چې په کښې په 1990 لسیزه کې طالبان راپورته سول او د جګړې پر مهال دغه ولسوالۍ له ناورین سره مخامخ سوه. مقالې د یو شمېر زده کوونکو نومونه لیکلي چې له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کوي. د نیویورک تایمز د مقالې په وینا دغه کتابتونونه د متی الله ویسا په نامه یو کس جوړ کړي دي. مقاله وایي چې د ښاغلي ویسا ادارې د ټولنیزو رسنیو له لارې د هیواد پر کچه د کتابونو ټولول پیل کړل او شاوخوا 20,000 کتابونه یې ټول کړل. دغه ادارې د کتابونو ډالۍ ورکوونکو ته پر ټولنیزو رسنیو مننه ویله او د هغه عکس یې خپراوه. د دغو کتابونو په واسطه په یو شمېر ولایتونو کې 9 کتابتونونه جوړ شوي چې پکښې هلمند، کندهار، خوست، کونړ او وردګ شامل دي.
The د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت سرپرست مشر مسعود اندرابی هغه تورونه رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو ملاتړ کوي او هغوی په افغانستان کې نامنې خپرولو ته هڅوي. د دې وزارت ویان پرون دا تورونه بې بنسټه بللي او ټینګار یې کړی چې پاکستان د ټولو ترورستانو پر ضد په اراده او پرته له توپیر عملیات پیل کړي. په دې اړه به نور تفصیل پیښور د ازادي راډیو د خبریال رپورټ کې واورو.
پاکستان د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر وروستي تورونه په کلکه رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو له لارې په افغانستان کې تاوتریخوالي او نامنوی خپرولو ته لمن وهي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت مشر مسعود اندرابی د هېواد د پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په سږني اوړي کې به په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه ډېر شي او تورې لګول وو چې د پاکستان استخباراتي اداره د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې لا زیاته نامنی خپره کړي. خو د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت پلان نفیس ذکری او نیزي خبري غونډې ته په وینا کې د اندرابی وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړې او وویل چې تر هغې د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی، نو په کار ده چې دواړه هېوادونه یې د ختمولو هڅې وکړي. خغلی ذکریا د اندرابی سرګندونې ته په اشاره وویل چې پاکستان په پوره اراده او بې له توپیره د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات کوي او زیاته کړه: موږ د دې بیانونو په اړه د میډیا رپورټونه لیدلي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او دا دعوی او تورونه بې اساسه او د واقعیتونو برعکس دي. پاکستان په پوره اراده د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد جنګیږي او له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. لکه څنګه چې ترهګري یو ګډ دښمن دی، نو ځکه د ختمولو لپاره مرستو او ګډ هڅو ته اړتیا ده. نوموړي همداشان زیاته کړه چې پر یو بل د تورنو لګول لړۍ به ښایي د وسلوالو او سخت دریځو لاسونه لا پیاوړي کړي. افغانستان په داسې وخت کې پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګوي چې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه کمیټه هڅې کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي. تر دې دمه دغه کمیټې څلور غونډې شوي چې له افغان طالبانو څخه یې له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې او ویل کېدل چې د تېرې میاشت په لومړیو کې به د دغه دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې د طالبانو د شرطونو تر رامنځته کېده او د هغوی تر انکار وروسته وځنډېدې. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان لخوا پر یو بل د تورنو لګول لړۍ ته اندېښمن دي او ټینګار کوي چې دواړه دې پر یو بل اعتماد وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په خبرو کې وایي:
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ په هر شعبه کې، په ځانګړي توګه د سختریزۍ خلاف یا چې کوم دلته مشکل دی، ترهګري ده، د هغې خلاف. ځکه چې دا سلسله ختمه شوې وه د تورونو، که بیا دا شروع کېږي نو کېدی شي هغه د پاکستان افغانستان چې کومه د سولې په خبرو کې رول دی، د هغې دپاره سره د دې چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی، لیکن هغه ختم نه دی. د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي، امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو که افغانستان ته پاکستان تور لګي، زما خیال دا کېدی شي دغه د همکارۍ ته
د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه ده چې افغانستان پر پاکستان او د هېواد پر استخباراتي ادارې د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول تورونه لګول شوي چې د پاکستان حکومت په کلکه رد کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
وسال مشوانی د کونړ د غازی آباد څخه په راستول سمس کې ویل دي چې نن د کونړ ولایت اسمار او غازی آباد ولسوالیو ترمنځ د ډب خور په سیمه کې لوی لارې ته غره کویدلې او لارې د خلکو پر مخ بنده کړي چې خلک له لوی ستونزې سره مخ دي. دوی په دې برخه کې د دولت د مرستې غوښتنه کړې ده. نقیب الله بارکزی له کندهار د ژړې ولسوالۍ نه په راستول سمس کې ویلي: زموږ په ژړې ولسوالۍ کې هم نوی تعلیمي کال پیل شو، خو په ټوله ولسوالۍ کې د زده کوونکو لپاره یو کمپیوټر هم نشته. نوموړي همدارنګه ویلي دي چې د بې وزله دی او غواړي چې زده کړې وکړي. د تعلیم او د تعلیم و تربیه وزارت له ده سره څه ډول همکاري کولی شي؟ په یو بل اس ام اس کې چې له هلمند نه زموږ یو اوریدونکي راستولی دی او خپل نوم البته او نوم یاد کړی، نظر جان د هلمند څخه دی، وایي که چیرې د هلمند څخه د وکیلانو او پخوانیو جنګ سالارانو لاسونه قطع شي، امنیت به تر دې هم خراب شي. نو هیله ده چې په دې برخه کې، البته د دې مطلب دا دی چې امنیت به تر دې ښه شي، نو هیله ده چې په دې برخه کې چارواکي توجه وکړي. د ده پوښتنه ده. او اوس هم سیمایزو مسایلو ته ورزو لویدیز او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه اندېښنه لري چې هغه مواد چې د اتومي وسلو لپاره په کاریږي د ترهګرو لاسونو ته لویدلی شي. د دغه ډول ګواښونو د څېړلو او مخنیوي لپاره تیر ورځ په واشنګټن کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. په دې اړه هغه مهال اندېښنې نورې هم زیاتې شوې چې په بلجیم کې له یو مشکوک تروریست څخه د دغه هیواد د اټومي تاسیساتو فلمونه ترلاسه شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ احمد شیبر وړاندې کوي.
د نړۍ په لسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله څېړي چې اټومي مواد د ترستانو لاسونو ته ونه لویشي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځنۍ سرمشیزه د پنجشنبې په ورځ په دې هدف پرانیستل شوه چې اندېښنې شته چې د داعش په څېر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هی سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. موش په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ په کې لاس لري نیول شوې دي. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لویدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړې چې د پاریس له ترستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټیو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیا ګډون نه کوي ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدیځ سره اړیکې ساړه شوې دي. تر غونډې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډېر څه شوي دي.
د ژوند رنګونه.
زما نوم بریدمل میرزا دی او د ملي ځواکونو کې وظیفه اجرا کوم.
اوس پر رخصتۍ راغلی کورته؟
او پر رخصتۍ راغلیم، کورته راغلیم او رخصت مې داده په خیر آمده ده او پوره شو. د خیر سره بیرته هڅه کوم چې وظیفه ته لاړ شم.
دندم په کوم ځکه ده اصلي؟
دنده زمنګا د غازی آباد ولسوالی ټوله اول کندک سي لوي دو کول وردوي 201 سیلاب په دغه کې زما دنده.
البته ساسي د دندې وضعیت څنګه دی؟
زمنګ د دندې وضعیت یعنی زمنګ د دغه د ینی د زور او د جنگ د زور نه دی پاتې. خو ولې منګ کمبوتات هم د پرسونل لرو او هم د وسایید لرو، یعنی چې منګ بس په سلو نفرو کې یو وسایید د سلو نفرو بس کیږي نه بس کیږي، یعنی منګ دغه ضرورتونه لرو.
ولې دغه وسایید ټول خراب شوی؟
دا خراب شوی خو بیرته امکانات نشته چې دا جوړ شي. یو وسایید چې کول اردو یا لیواته لاړ شي چې یعنی هغه لږ من ضرورت یغه په یو کال کې یو وسایت برته من تر رسیام جوړ نه رسی برته خرابې.
تاسو مرکز سره اړیکه نیولې ده؟ د
مرکز من خپل مرکز سره هر چا سره شپر ورکو په مخابره کې په هر څه کې ورکو خو مرکز اجرات نه کوي تازه دم.
اوس چې تاسو وسایت هم نشته د لستون سره مخې به وظیفه څنګه اجرا کوي؟
او د خپل غیرت او د افغاني د وجه اجرا کوي نو بس دغه شی نه چې نوی نو خدمت مزمت لمیم نور زړه نشته چې وای کوم. او بل چې یو نوم را پورې نه خته د دغه وجه ز خپل لال تخپل قرباني ورکوم خو بس مجبوری ده دا چې یعنی د هر څه کم بوته.
تقریبا ته چې مخ کی کور تر اغلې وی او د دې اوس بیا راځي څومره مورزی یا څومره میاشتې دلته دند اجرا کړه؟
نو څلور میاشتې ما وظیفه اجرا کړله. په دې څلور میاشتو کې زمونږ مرګري شهیدان شوی دي.
یو
لس نفر 15 نفر تلفات لرو، داسې یو لس 15 زخمیان لرو. لامل همدغه دی یعنی چې مونږ صحیح آمده نه یو، یعنی مونږ هلته اوس یو څوک راووځي مونږ باید موټر کې ورپسې لاړ شو. هغه ځیله چې مونږ 2 ساعته 3 ساعته منډه وو بیا هلته ورسو یا غنی او یا موزه سنگری راتنی ولی منگه ده منزه اوڑی پا ده سیزی که
کچیری هم دا اوس د افغانستان د دفاع وزیر ستا غوري ستا غوښتنه لاغت څه ده؟
بس زما غوښتنه دا ده، یعنی چې د ټولو سربازانو، بریدملانو او د افسرانو خ دغه وکړي او موږ ته ښه سکیله سلاره ولیږي، ښه موږ په وسایدو په هر څه آمده شو. د جنګ د خوانه موږ نه یو شی هم نه دی پاتې، یعنی موږ پیاده په غره کې منډې وو.
څو کاله دې کېږي چې ته په کونړ کې وظیفه
کوې؟ زما وشو، زه دا ویاوم کنډک نه فارغ شوی یم، نه کاله مې فکس برابر شو چې زه په کونړ کې وظیفه اجرا کوم.
کوم بل ځای ته تبدیل کړی نه؟
نو اوسه پورې، یعنی موږ د درې میاشتو دپاره د کابل نه حرکت راکړ او زموږ درې میاشتې په نهو کالو بدلې شوې. او ته چې هلته د سربازانو مشکل وګوري، لیونی شو، رواني تکلیف لري د جنگ د وجه. سرباز یو ځواک چې یو فوجي، هغه تعلیم له ضرورت لري، ارشي له ضرورت لري، صرف جنگ له ضرورت نه لري چې په دې بتو پیډځي. ارڅ زکومه خو نه کالم ډیر شه دی یا لس کاله چې د یو چا په جنگ پسانه کې وته.